درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دیني لحاظ دا نبی علیه الصلاه والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاه والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې له آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسم شروه دام پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې له ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کوښنې و بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کس او کس په وسم زده تم.
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. وزر پانه کی با لند کیسا رنزور احساس واوری.
ماشوم چې بهر د سړی غږ واورید رامنډه کړه ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرید.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوری. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې مانځل کیږي، خو مانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند نیمه وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه. دا باید هېر نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی. دا وایي چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. که چیرې پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې. تارا ګاندی ویل چې په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډېر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیریونی د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتیه کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د تاریخي موزیم مسؤول یار محمد تاریخي ویل چې په تاریخي موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسدآباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نه لولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو موخه په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د ولی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یله وکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي تر څو د کتاب مطالعه ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاجمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکل دي. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځول شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوي خو دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسطي.
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړي ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای.
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک یې تړي، او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګي تړي، او دا شنو کې پخه خلک دي هغه د تور نارنجي کې لونګي تړي، ځوانان یې تړي، خان په لوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپنجر یې تړي، او پاجون چې دی هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي، کله مثال خبرې لمن او ارغندا او دا شو.
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي، او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه خلم دی، ښه میاشت کې به یو پړکۍ یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه اخلم، 15 شپږ زره افغانۍ په ور لګم، هغه تړمم نه.
نومونه یې راته اخیستی سي؟
نومونه یې اخیستم، یو دی مثال ورېښمني هندي لونګۍ تړم، په کول کې بیا باج وخت چې راځي په کول فرمایشه جوړو، نو دغه شی زه استعمالوم، دا وزیري پړکۍ نه دي، دا هم تړم.
امدا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسې مې یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ. بیا څنګه داسې کې مینځي خرابېږي نه؟
بیا د دوبي دوار له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا د لونګۍ تړل څنګه دي؟ درته سختي کاسه
نه ډېر اسان یې، موږ دا رواج او رسم نه دغه موږ بدې لادونه نه دی، باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه دي، چې باجه وخت کې مړی ژوندی درار شو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنگ دی لونگی دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر شو ده کوم خوند راکړه ما سره مون مثال باج وخت کې واسکټ یو رنگ خو خسي دسی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنگ خو خس جامع مغه رنگ مو خو خس مثال دا رنگ بره کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخی بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته؟ بعضی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګ ورسي هغه ته بیا مونږه دا لونګي شمر کې دا ډېر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه.
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهې.
چپنر باندی بھی لکا اس پہ حرکت دوچ گیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ حرکت دوچ گیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه 40 کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج.
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مرسره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لاغه نه مخکې پلان درلود، د ډیر فکر مې پکړې وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږه لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود وو. نو چون زما لومړنی ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وه، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیا صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه دا کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرات ونه کړم چې هغه کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرات وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نسی کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر ده، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیر پراخه برخه لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر ده چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا هغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدین درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنگونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خدا دې چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وسو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل له موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستي پښتنې په توګه له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاسه نه لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانه ولسمشر دی، هغه په اروحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب ورسته ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانه ولسمشر. په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خایوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی، هم محتوا یې پزله پوری. نو دې لړۍ ته تر څو پوری چې ولسمشر زما ته دوام ورکوم، او زما خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي کوډی رالي دي چې شي ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ستا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کی.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو د کو ده
یار؟ یو کال کې زده کو.
ډوره کی ولې زده کو؟ د دې پر تاسو د کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره.
یار ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډوره کسر.
هغه شوق چې د اول ورسره وستي ما شوق ورسره.
او وستي ما شوق ورسره. ډیر څه کم څه نه ده.
ولې ډیر څه
ولې؟ او مال د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وې د سي دودري ترزنه یا دودري هغه لا یوری د موسیقي چورته واغه د پکې زو وست ډیر زکړی کڅو
وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنۍ و بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس په وسم زده تان ټایټ
چې تیمس یاري بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور و اوس یو بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سي دري یا اردو یا بل
شي هم پښتو هم پارسي دواړه ژغولې سي
دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څو ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړي معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر له محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر
ستړي کوي دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره نو وس سره عادت سوای اول بس سره کې نو سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس نه لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې در باب او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کوي که تاسو نه ته جوړ بس
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
بخې ډېر پکې غرکیږي بخې جذبه اخلي
دولک زبوج هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړې ده یاد است چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
پښتو ژبې یو وتل هنرمند استاد هدایت الله د 9 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 9 کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې 13 اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګپالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسوک سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهور دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړي او حتی د علاج لپاره هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملحم دل سال دما شکو دلاسا دیر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یوه بله پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډه کیسه رنځور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپاڼه چورګوړي واخلئ. چورګوړي جوړه 50 روپۍ. ژر کوئ چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلئ. چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډه کړه، تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی، خورځې جوړه په 50 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې را بنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مې نه یې. تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې، لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. اخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې چې هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه. بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې سړي کې غلي شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دازل راتلم داسی صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دازل راتلم داسی صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم تمی پریدی دو وخت سنگل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه جنگ کوما نه دی مخته نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګری یا ماتم زړونه وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زپکی د خپل زړه رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی مجلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے کو تھوڑا سینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی کو جینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی کو جینے دینا I'm not afraid to die.
زخموں کو چھوڑا.